ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو د دومي غړي په خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لړډيري مودې وروسته نن په لومړي ځل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په لوی باخه کې خلکو په یو ورځ روژه نیولې ده، خو د روژې له پیل کېدو سره سم خلک د خوراکي شیانو له زیاتېدو د بیو زیاتېدو څخه سر ټکوي. په پاکستان کې فرقه واریت د کورمې د خلکو د ټلیفون او پاړه شکایتونه په کرک کې درې ورځنۍ میله او داشن د افغانستان په اړه رپورټونه د رواني ګړۍ برخه دي. مختصری پروګرام روانه ګړۍ پای ته رسوي. په پایل له خبرونو کوو ویونکی بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. له ډیرو کلونو وروسته په لومړي ځل نن په خیبر پښتونخوا کې خلکو د پاکستان له نورو برخو سره په یوه ورځ روژه نیولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اسلامي وادونو کې د جمهوریت لپاره د مبارزه کوونکو حوصله ستایلې ده. په کراچي کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت د نړیوال سازمان له کمپاین سره تړلې ډاکټر اساق فرډز وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. له ډیر کلونو وروسته په لومړي ځل نن په خیبر پښتونخوا کې خلکو د پاکستان له نورو برخو سره په یوه ورځ روژه نیولې ده. تر دې وړاندې به د خیبر پښتونخوا د حکومت او قاسم علي خان مسجد ترمنځ د روژې د پیل او د اختر پر کولو اختلاف و. دا په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې یو سیاسي مسله هم ګرځېدلې وه، خو حکومت له څو کلونو وروسته دا مسله هواره کړه. نن د پاکستان په نورو برخو کې هم د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اسلامي هیوادونو کې د جمهوریت لپاره د مبارزه کوونکو حوصله ستایلې ده. د روژې د پیل پر مهال په یو پیغام کې ولسمشر اوباما ویلي دي چې د دې کال روژه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د هغو فعالینو لپاره یو ځانګړی پیغام لري چې حوصلهناک توګه یې جمهوریت او شخصي ازادي ترلاسه کوي. د هغه په وینا دا پیغام د هغو لپاره هم دی چې تر اوسه لا د خپلو نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. امریکایي ولسمشر هوډ څرګند کړ چې هیواد به د هغو خلکو تر شا ولاړ وي څوک چې د داسې نوبت په لټه کې دي چې د خپل تقدیر پرېکړې په خپله وکړي، بې له ویرې او تشدد ژوند وکړي او په آزاده توګه د خپلې عقیدې پیروي وکړي. د منځني ختیځ په زیاتره هیوادونو کې د روژې میاشت د جمعې له ورځې پیل شوه. په کراچۍ کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت د نړیوال سازمان له کمپاین سره تړلې ډاکټر اساق پډز وژل شوی دی. د پاکستان ډان او دی نیشن او ورځپاڼې د پولیسو له خولې لیکلي چې پر موټر سایکل سپاره ناڅرګند کسان د کراچۍ په جنیجو ټاون کې د 45 کلن ډاکټر اساق شخصي کلینیک ته ورغلي او هغه یې په سینه کې پډز ویشتلی دی. د صحت د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې ډاکټر اساق له دوی سره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په لنډمهاله توګه په اپریل کې کار پیل کړی و. تر دې وړاندې د جولای پر 12 نیټه هم د صحت د نړیوال سازمان یو بل بهرنی ډاکټر په همدې سیمه کې ناڅرګند کسانو په ډزو ټپي کړی و. له 18 کلونو وروسته یو میرمن ارشاد قیصر د پېښور د های کورټ د ججی په توګه ټاکل شوی ده. د پېښور د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د جمعې په ورځ له میرمن جسټس ارشاد قیصر سره له درو نورو ججانو هم سوګند واخیست. میرمن جسټس ارشاد قیصر د پاکستان په تاریخ کې د پېښور د های کورټ دویمه ښځینه جج ده. تر نوموړي وړاندې خالده رشید په 1994 کال کې د لومړۍ ښځینه جج په توګه سوګند پورته کړی. پرون له میرمن جسټس ارشاد قیصر سره جسټس اسدالله خان څمکني، جسټس روح الامین او جسټس اخونزاده شاهجان هم سوګند پورته کړ. له دې سره د پېښور د های کورټ د ججانو شمیر له 9 څخه 14 ته ورسېدی. د امریکا ولس له هغه وروسته ماتم کوي چې د دې هیواد د کولراډو ایالت په یو سینما کې یو کس ډزې وکړې او 12 تنه ووژل. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پېښه غندلې او ویلي دي چې په دې پېښې له امله زیات خواشینی شوی دی. دا ډول شخړه، دا ډول شر بې معنا عمل دی، هیڅ دلیل نه لري. موږ به هیڅکله پوه نه سو چې ولې یو کس نور خلک وژني، خو د ژوند کولو په ارزښت پوهیږو. دا پیښه د جمعې په شپه د امریکا د کولوراډو ایالت د ډینور ښار په یو سینما کې رامنځته شوه. د دې ښار د پولیسو چارواکي وایي چې یو 24 کلن کس په سینما کې پرناست خلکو د ګیس ډبې ور وغورځولې او بیا یې ډزې ورباندې وکړې. په دې پیښه کې 12 کسانو د وژل کېدو تر څنګ شاوخوا 50 نور ټپي شوي هم دي چې د 12 په کسانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکي نیول شوی دی چې چاقو، ټوپک او توپنچه یې درلودل او د مرمیو ضد واسکټ یې اغوستی و. د شام حکومتي ځواکونو په داسې حال کې په دمشق کې د فالینو پر مرکزونو پراخ عملیات پیل کړي دي چې ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د خپلو څارونکو د ماموریت موده 1.5 ورځې نور وغځوله. په عین حال کې په زرګونو ولسي وګړي له تشدد د ځان د ژغورلو په خاطر لبنان او عراق ته تښتېدلي دي. په تیرو 2 ورځو کې د وژل سو شمیر تر 470 زیات دی، کوم چې د پاڅون په ترڅ کې یو له تر ټولو خونړی بلل کیږي. بل پلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په رای اچونې سره په یو خوله په شام کې د خپلو څارونکو د ماموریت په موده کې د 1.5 ورځو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د امنیت مشر هشام اختیار هم د جمعې په ورځ مړ سو. نوموړی هم د تیرې چهارشنبې په ورځ په هغه بمب برید کې ټپي شوی و چې د رژیم نور مهم چارواکي پکې ووژل سو، خو دا لا نه ده څرګنده چې ولسمشر بشار الاسد چیرې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال ککړ څخه واورېدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. له ډېرې مودې وروسته نن په لومړي ځل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په لویه برخه کې خلکو په یو ورځ روژه نیولې ده، خو د روژې له پیل کېدو سره سم خلک د خوراکي شیانو له زیاتېدونکو بیو سر ټکوي.
کساب لورسه چې غوښې ځناخه هغه له 100 روپۍ ګران کړي، ک تناره ولا ته ودرېږي، کدی ریټ نه کی بڑا ریټ دی، الته وزن کم.
د خیبر پښتونخوا په کرک کې درې ورځنۍ میله روانه ده چې پرا ورته وایي. پرا څه ته وایي؟
پرا د پښتو زمان لفظ ده، یعنی شپې تیرولې ته یایي. دوی شپې او درې ورځې خلک بالکل بویشه تېرهي.
او په باختر ستوري ادبي پروګرام کې به د جلال آباد 12 کلن سندرغاړي سره مرکه هم واوري.
کشکې لویا خدای چې پیدا نه وې، یاد خپل د یار زنه جدا نه وې، یاد خپل د یار زنه جدا.
ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، د پاکستان په پاکستان کې نن په سرکاري توګه روژه اعلان شوی او نن په ټول ملک کې خلکو لومړی روژه نیولې ده. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل داسې سوي چې هلته خلک روزه نیسي، او ځکه تر دې لمخه اختلافات ډیر زیات وو، خو او دې خبرې سیاسي شکلم خپل کړی وو. خو اوس دغه چې کومه مسله ده، هغه د سش کال لپاره دا مسله حل شوله. نو حکومت مفتی شهاب الدین چې د قاسم علي خان جماعت مفتی دی، هغه او ورسره د پاکستان روی تلال کمیټي د دې اعلان کړی. د دې اړه په دې اړه ما تفصیل له نیاز له ریاض ګل څخه په اسلام آباد کې اخستی.
ډېر موده بعد په خیبر پښتونخوا کې چې کم ځایي علما کم کمیټي و ده، هغې او دغه شانتې د مرکزي او بیا د صوبایي چې کم کمیټې وې د میاشتې لیدو دپاره هغې مشترکه روژه نیولې ده. ګنی نن په ټول پاکستان کې یو شانتې روژه ده. دغه شانتې پرون چې کله مفتي منیب الرحمان څوک چې د مرکزي روی تحلیل کمیټې مشر دی، هغې اعلان کولو، د هغې نه وړاندې په بنو او په مردان د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې د روژې اعلان شوی و. تر دغه وخته پوری په سرکاري کچ دا اعلان نو شوې دروځي خدای هغه روستو چې کله مفتی منیب الرحمن اعلان کو ورسره کم چې قاسم علي خان جماعت کې د مفتی شهاب الدین پوپلزه په مشرۍ کې یو غیر سرکاري کمیټه کې نیو خپل اندې هغه هم اعلان کو د شانتي پټول ملک کې یو شانتي دروځي اعلان شو نن پټول پاکستان کې لومبه روزه ده
ریاض خان یو بل خبر دا چې پروژه چې څنګه هم راځي کڅم په پاکستان کې خلک د خوراک شاک د شانو پاړه باندې سر ټکوي کروژه نه هم بي کوژوي خو بیا هم اوس بیا خلک دا وایي چې قیمتونه زیات سوي دي د خوراک شاک نو حکومتي ګامونه په دې اړه باندې څه خلل سوي دي
ولس مشر بخپل د دې خبرې نوټس اغسته دي او نن سار وخت چې کله زمونږ د صدارتي بیان فرت الله بابر سره خبرو شوې د هغه وینا وا چې ولس مشر د ټولو صوبو د غشند ګلګت بلتستان او د آزاد کشمیر او چې کوم وزیر اعلی ګان دي هغه ته په سختې سره هدایت کړې دي چې دغه منافق خورو او دغه خلکو څوک چې په ګران او بیو باندې ځونه خرڅې د هغه خلاف د سخت اقدامات وشي او هیڅ چاته د اجازه ورنکړي شي چې د روزې د بختور او د مبارک میاش د خپل ذاتی او د کم چې اقتصادي ګټي د هغه لپاره استعمال کی بلکې په کار دا چې دغه په مناسبت سره ریټونه نرخونه نور هم را کم شي خو بیا هم هغه ته ویل شوی ټولو د صوبو وزیر لګانو ته چې هغه دغه شي لپاره چې نرخونه په واک کې اوساتي او اچا ته په ګران بیان سيزونه خرص نه کړي د لپاره د کمیټې جوړ کړي او هغه د دغه خلکو خلاف په سختې سره اقدامات وکړي چې دغه شانتي د روزي احترام چې کم دینو هغه په ځای پاتې شي
بل خبره ده چې پاکستان کې د بجلی بحران د یو خلک پښمنی تر پاسي یا د روزي د پاره ډیر زیات په مختلفو برخو کې د بجلی ضرورت وي په دې اړه حکومت له خوا څه ګامونه اخیستل شوی
جی بالکل عبد الحی کا کل دغه لړکی لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د بجلی ډیر غټ بحران دی پرون د واپډا یا د اوبو د بجلی د پاره چې کومه کمی سمله قائمه کمیټه ده په هغه کې کله چې د واپډا د سکتر ظفر محمود نه دا تاسو شو چې غنی روزه ده او په دې کې د روزه ماتیو د پښمنی په وخت کې د بجلی ډیر زیات ضرورت وي ځکه چې خلک اخلي په خلک کې د غشانته بجلی نه بیا ډیر مسله جوړیږي هغه وی چې مونږ داسې منصوبه جوړ کړی دا په پښمنی کې بد درې غنټو لپاره او په روزماتي کې بد دوه غنټو لپاره لوډشېډینګ نه کیږي په ټول ملک کې او د دې لپاره دی یو آنلاین سیستم جوړ کړی دی په کمپیوټر باندې چې کم ځای کې هم داسې خبره رامخې ده شو چې بجلی لاړه په دې ټیمونو کې هر سړی کوری شي چې هغه د کمپیوټر د انټرنیټ د لارې خپل شکایت نیخ په نیغه واپډې محکمې ته درج کړي او د هغه خلاف به بیا کاروایی کیږي د هغه علاقې کې چې څوک هم چارواکي د هغه خلاف به درشن د دې نو چې د دغه پینځه غنټو لپاره چې کم پښمنی درې غنټو د روزماتي دوه غنټې دې لپاره د بجلی د پیداوار زیاتولو په غرض باندې روزانا 25000 میټریک ټن تیل او د شانتي پکښلي مکفټه ګیس دا روزانه ورکړي کیږي چې
ریاض ګل مسخیلو چې د روزې په اړه باندې تفصیل راکوي په بلوچستان کې خلک وایي د روزې میاس پر اتو سسم په بازارونو کې سیزونه ګران شوی په کوټه کې ځای اوسیدونکو وایي د روزې میاشت د منافقورو لپاره د یو اهم او اهمیت لري او په دغه ډول د کال دوی ګټه راټولوي نیاز مسخیل په دې اړه رپورت لري
د کوټي اوسیدونکو حاجی ولی اغاوای سش کال هم د نورو کلونو پشان د روزي مبارکي میاست پر اترو سره سم عام خوراکي سيزونه ګران سوي
کساب لورس غوښي نه اخي اغه لسو شل په ګران کړي ک تناره ولا ته ودرېږي کدی ریټ نه کی بڑا ریټ دی اته وزن کم دغه سينور د کاني پینیشن بیا ګورمنټ راولار سی وای ما پر سو ګنا د یوټیلټی سٹور سامان ارزانه کړی دي 400 ګنا دا سی یو داوا ده بے بنیاد خبر
حاجی ولی آغاز یاتوی پنړی کی هر ځای مذهبی خوشحالی په اسانی تیریږي مگر د پوینا دلته تروسه سختې رمخته کیږي
بدبختی دا ده چې په اوس مسد دنیا یورپ ملکو کې چې موږ اخترانو ته دی کریسمس ورته وای په هغه کې هم ګورنمنت طرفه سه هر شی دونه ارزانه کی د ګورنمنت خپل طرفه ریلی پور کې چې سم په نیمه شی کم کی زموږ د ملک یو الټا قانون چلیږي یو لسمه سیرټ په یو خوای چې دلته روزه رااله یو دم هر شی بڑاږي
حالتا یو دکاندار مولوی عبدالرازق بیا د روزې له راتلو سره سم په نرخونو کې د زیاتوب خبره نمنې
دا مازی وفاده یو فضا کې پیلا سوې ده کم ریټونه چې راغلي دی هغه د یوې میاشتې مخکې د بلې میاشتې مخکې هغه ریټو باندې دغه سامان راغلی دی. ما داسې نه ده محسوسه کړې چې هغه دا په دې تېره میاشت کې داسې سیولو اوس پورته شوی دی ریټ.
د کوټي ضلع ډپټي کمشنر محمد هاشم غلزی بیا وایي حکومت همیش هڅه کړې تر څو د ګرانۍ مخه ونیول سي.
کاروئی اکثر وقت جاری ہوئی کتیر شپو ہم مجھ سو نرو والا اور شدو والا ډېر سارا کړو ډېر جرمانی په والا کول لیکن مجھے ہوتا ہے ارادہ تھا چوک نہیں ہوئی دکان میں وسیل ہو ڈے سارا سارا پروزہ کی میں ارادہ تھا سلور ارزانہ بازاروں میں والا دوں دا ارزانہ بازاروں کی ان شاء اللہ دا عام مارکیٹ سے شان ارزانہ بھی
خلق وای یو خو لواره په ملک رواني د گرانی لړۍ دوی لستونز سره مخامخ کړي بلې خواته د روزي له راتلو سره سم ناسا په لوړو قیمتونو دوی نور هم په تکلیف کړي. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
اوسم یو ځل امریکا ته ځو بیا به بیرته پاکستان او افغانستان ته راګرځو. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د امریکا اولس له هغه وروسته ماتم کوي چې د دې هیواد د کولاراډو ریاست په یو سینما کې یو کس ډزې کړې او دولس تنه یې وژلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا پېښه غندلې او ویلي دی چې دې پېښې زیات خواشینی کړې دی. نور تفصیل زما عبدالی کاکړ په دې رپورټ کې. پولیس وایي برید کوونکی جیمز هومز سینما ته هغه وخت ننوت کله چې دی ډارک نایټس رایزز نومې فلم خلکو کتلې. اني شایدان وایي برتکون کې تورې جامع اغوستي وي د ګیس ماسک لګولې وو او ځان یې په مرمۍ ضد واسکټ کې پټ کړی وو. د دوی په وینا د تورډا ظلمخه په سینما حال کې د ګیسو دوه ډبیان وغورځول. له بریده ژوندۍ راوتی یو کس سټیفن پاتن دا منظر داسې بیانوي. خلکو چیغې شروع کړې. هلته ډېره ګډوډي وه. زه پر خپل ملګری را پریوتم چې له ما سره هم هلته وو. زه نه یم خبر هغه 25 ګولۍ وچلولې. زه نه یم خبر ځکه د دې یاد ساتل ګرانه خبر ده. کله چې بالاخره ډزې ودرېدې زه راپورته سوم. هلته ډېر خلک د کیڼ اړخ له لارې وتل او زه هم ورسره ملګری سوم. بریدکونکي هومز د بریدروسته ځان پولیسو ته وسپارلې. د کولاراډو ریاست د ارورادو پولیسو مشر ډون اورسوای ډیر زخمیان له هم په هسپتال کې دي چې پکې د یو لس حالت مرګنۍ دی. د پوینا بریدکونکي د برید لپاره په زورګونو ګولیانې ترلاسه کړې وي. د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی ویلي تر اوسه داسې نشکاري چې د بریدکونکي هومز چې د نیرو ساينس په خوانې زده کوونکی دی له کوم ترګر سازمان سره تعلق دی. پینټاګان وایي په زخمیانو کې درې فوجان هم شامل دي. پینټاګان زیاتوي چې بریدکونکي کله هم په پوچ کې نه دی پاتې سوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د خبر اورېدو لړزولې او خفه کړی دی. موږ به د خپل خلکو د خوندیتوب لپاره چې هر ډول ګامونه وي اخلو. موږ د کولاراډو له خپلو ګاونډیو سره په دې سخت حالت کې څنګ په څنګ ولاړ یو. باراک اوباما د وژل شوو کسانو په غم کې تر 15 ورځو پورې د ملي بیرغ د ځوړند ساتلو حکم ورکړی دی. د امریکا د کولاراډو ریاست په یو سینما کې د یو بریدکونکي ډزې چې 12 کسانې وژلي وو رپورت مو اوریدل.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سرون کې
وسم بیرته پاکستان ته ځو او د کراچي په شار کې پولیس وایي چې یو پښتون چې ولکېږي د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوال سازمان WHO سره لند محاله کار کولې ځینو نامعلومه کسانو په ډزو وژلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل له ظفر کریمي څخه اخیستې دي.
بیگا تقریبا نه نه نیمه بجې د کراچي خار سورا بوت علاقې ده. دلته د نامعلومه کسانو په ډزو باندې د ایساق په نوم باندې یو تن وژل شوی دی. د ایساق په اړه باندې رپورټونه وایي چې دا وژل شوی تن د صحت د نړیوالې ادارې WHO لپاره د کار کولو او د پولیو په برخه کې کولو. خو پولیسو سره چې په دې حق باندې زما خبرې وشوې نو هغه وایي چې دغه وژل شوی تن ډاکټر هم نه وو او د WHO سره د کار هم نه کولو. خو یو تن چې دی په دغه علاقه کې دی د خبرې پخلی کوي چې وژل شوی دی.
خو د چرته اوس چې تر دې مخکې هم په دغه سیمه کې د صحت د نړیوالې ادارې WHO یو بل ډاکټر چې بهرنی و هغه هم په ډزو ویشتل شوی و. په دې اړه یعنی پولیس آیا په دې اړه باندې څه ویلي چې دوی څه کړي؟
کاکړ صاحب یقینا په دغه علاقه کې دوه درې ورځې مخکې د جنوبي افریقې سره تعلق لرونکی یو ډاکټر و، هغه هم په هغه باندې حمله شوی و. هغه هم د سوراب غوټ همدغه د علاقه و، د ګډاب ټاون سره نږدې، او هغه په هغه کې زخمي شوی و. دغه ډرایور هم زخمي شوی. پولیس د پختنه پرون د پختنه دغه علاقې ته ورغلم. دغه علاقه کې ګډاب ټاون یوسفپور کومه علاقه چې ده، دلته د پولیو کم کوارډینیټر کوارډینیشن کم ټیمونه چې و، هغه ته ویل شوي چې موږ دلته خپل ماشومانو له دغه څاڅکي چې دي نه ورکو، او هغه ته ویلو چې تاسو لکه دلته دغه مه کوئ. موږ دغه سیمې خلکو سره خبرې هم وکړې په دې حق له باندې. دغه علاقې خلک چې دا د کراچۍ ښار لرې پرته سیمه ده، او په دې کې د افغانستان او قبایلو نه راغلي خلک چې دي، هغه اوسېږي. هغه نه غواړي په دې حقه باندې چې هغه میډیا سره هم خبرې وکړي، او دا هم نه غواړي چې هغه خپلو بچو ته د پولیو دا کوم څاڅکي چې دي دا ورکړي.
یعنې ستاسو چې د خلکو سره خبرې وکړي، ستاسو مقصد دا دی چې سل فصله دا خلک نه غواړي، کنه په دې کې ځینې خلک نه غواړي؟
کاکړ صاحب، په دې کې ما پخپله یو ماشومه ولیده چې هغه د پولیو ښکار شوی و، هغه څاڅکي نه ورکړل شوي. خو خلک او کم چې د دې په کورونو باندې پولیو والا انټری کوي، هغه انټری هم پېنه ولیکل شوی. خو خلکو ویل چې موږ ورکوو، هغه د میډیا نه په دې حقله باندې خبرو کولو نه ډډه کوله چې یاره موږ یې نه ورکوو. خو بهرحال هغه خلک چې کوم دي، په دې کې زیاتره داسې خلک دي چې هغه ورکولو ته تیار نه دي.
تاسو د ظفر کریمی اوریدلې چې په کوټه په کراچۍ کې د یو پښتون کس چې ویل کېږي د ملګرو ملتونو د سیاحت د نړیوال ادارې سره WHO سره کار کوي وشل سوی دی. د افغانستان د ویښو ځوانانو غورځنګ له افغان حکومت غوښتي چې د پاکستان لخوا د دې هیواد پر خاوره راکټي حملو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. د غورځنګ مشرانو په یو غونډه کې ویلي د حملو له امله د کونړ ولایت خلکو ته ډیر مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي. خو بل خوا پاکستان هم دا تور لګوي چې له افغانستانه له وسلوال راوړي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په نښه کوي. معصوم میوند له کابل رپورت لري.
د ویښو ځوانانو غورځنګ کلیوي خو د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا تر راکټي حملو په غبرګون کې د افغان حکومت پر پټه خوله انتقادونه کوي، خو دا هم ورڅخه غواړي چې د ستونزې د حل لپاره د عملي ګامونه واخلي. د دې غورځنګ مشر اسرار احمد کریم چې د افغان ولسمشر د هغو خبرو ملاتړ وکړ چې وایي ځکه بل مثال عمل نه کوي چې هلته هم بې ګناه ولس ته زیان رسیږي، خو د چټکو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه یې وکړه.
بهیر کې د چوپتیاي په یو شکل په یو شکل باندې غندل کو، ځکه دا خو موږ نه پښتونخوا زموږ خپل سیمه ده. خو دا هم یو حقیقت ده چې چاته نن پنجابیان راغلي، نن پاکستان فوجونه راغلي، په افغانستان باندې بریدونه کوي. دولت نه جدي غوښتنه کوي چې په ډیپلوماټیک بهیر کې په دې مسله کې چوپ پاتې نشي.
د غورځنګ همدارنګه له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ناټو څخه وغوښته چې د پاکستان دغه عمل دي وغندي. د کونړ ولایت سیمې چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې اوس هم راکټونه راغورځول کېږي.
معصوم میوندو چې د افغانستان د ویښو د ځوانانو د غورځنګ هغه خبره کوي چې په کونړ باندې د پاکستان له لوري څخه راکټي حمله کیږي، افغان حکومت دی په ډیپلوماټیک توګه باندې په دې مسله کې جدي والی ښکاره کوي. خو بلخوا کچم په دې کې د پاکستان دریځ مخې ته اوس نسته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې پاکستان ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه پاکستان ته وسوال راځي او په امنیتي ځواکونو او په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي، او څکل جوابي کوي نو وخت نا وخت په غلطي سره په ځینو ولسی ځایونو باندې د ټوپی ګولی یا د راکټونو ولويشي ولګيشي. په پاکستان کې په دې تیر کې په امنیتي ځواکونو باندې هم په ډیر کې بریڅوي، او پاکستان د تور لګولې چې د افغانستان راځي او اتلس پوجانې وژلي. بیا وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ډیپلوماټیک تراوتریخوالی زیات شوی و. دواړه هیوادونه پر یو بل باندې دغه ستورون لګوي چې وسلوال له یو بل څخه راوړي. اوس هم ځکه کورمې ته په کورمې جلسې کې اکثره ټلیفون د بکسی یا پیټین خرابي او خلاصې پرتې وي. خلک وایي چې د لوجې د دوی یو شمیر ستونزې رامنځته شوي او ټلیفون نظامي خراب شوی. نور حال د مشال دام کار په ریپورت کې.
په کورمه جنسی کې اکثرا د ټلیفون ورکوټې او غټې بکسې یا ټیپیانې خرابې دي. خلکو تر مخه چې اکثرا د دوی د ټلیفون په کنیکشنو کې شور او یا ټلیفونونه ډیډ یعنی کې کار نه کوي. د ټلیفون دغه بکسې چې خلکو ته ترې د ټلیفون کنیکشن شوي دي د روډ په غاړه او کلو کوڅو کې لګېدلې دي. خلک وایي چې په داسې حال کې چې د ټلیفون بکسې کلو پرتې دي د دوی لپاره په ټلیفونونو باندې خبرې ټیک نه دي.
نمبر خراب ہو جوڑے کو پینزوں میں لگے خراب دا پتا نه ولګه اساس څنګه خراب شو ویره خراب نو دې څنګه تنظیم نشته.
د ټلیفون دغه مسله زیاتره د کوزي امنځني کورم ایجنسی کې ده. د ټلیفون محکمې تر مخه د ساده ایکسچینج نه کریبن 2000 د پټیشیل یعنی کې لینډ لاین کنیکشن د کوزي امنځني کورم ایجنسی خلکو ته شوی دي. خلک وایي چې د ټلیفون بکسو په صحیح توګه تنظیم نه کیدو په وجه دوی یوش مستونزو ښکار کیږي. دوی وایي چې کله کله د دوی ټلیفونونو بلونه هم زیات راځي.
ما نام عبدالمالک مسعودی دی او زه د میر بکس تعلق ساتم. کوم پټیشیلو موږ 50,000 روپیه بیل راغلی وو. هغه ول راغلی وو موږ همدا وخت محکمې ته بار بار اپیل لیکلی درخواست مطالعه کړی دی بیل زیات رسی لندن ته ټلیفون کیږي او هیکل کې دمود لندن کې سره مې وخت چک نشته کنه مو علاقې ولا څوک مې کا اسانه نشته کنه موږ التجا کوو چې موږ بیل زیات رسی والی درسي هر سړی رسی کولوي او د موخه نه لاین لګي او ټلیفون نه کوي.
خلکو تر مخه دغه مسله د ډیر وختونو روانه ده. خلک وایي چې ټلیفون ټیکولو عملی ته بار بار ویناګانې باوجود هم د دوی دغه مسله حل نشوله. موږ چې کله دغه مسئلے پہ حقلا د سدے ایکسچینج مشر چاروا کے گل حسن سره خبر اوکڑی نو مشال لڈو تے پدے اڑا سدا سے اوئل
جی اختن لگیټونه میټونه هوټل لکړیو بلکې یو اندی پورې سمود کومپلو ول په پنو وغاټو لوري بیا تقریبا یو کول با جی مو دبرا هغه کې بل اخر مو چلو کو او کې په پنو مو یو دبرا مرامت کو مو غرا زای سره بنیادی کوم کور دی ول دا وکړو کې بل ټیکو ور سره د کابینټ دروازې شوی کابینټ مرامت شو اوس په ان شاء الله تاسو سافتینه مې کې دا ټول پوزیشن وګورو څنګه بدل شو کنه.
په کور ایمرجنسی کې درې قانونه موبایل سرویس باندې پسیما کې خلکو درابطه بل ذریعہ نشته.
د دغه د مشال ریډیو د همکار رپورټ مو اوریدئ چې د کوربی پاړو خبرال په منځ کې کته سو د وخت کمای دی. بهرال پر راتلونکي خبرونه کې به دا پر اوري. د ضلع کاخرک بادرخیل په سیمه کې د پخوان را روان رسم پارا درې ورځنۍ میله یو ځل بیا لمانځل شوې ده. د پارا څه ده؟ د دستور د رواج د میله له کله څخه ده؟ د مشال د همکار رپورټ ته ورسئ.
د هر سیمې او کلی بازې داسې ځانګړي دودونه او دستور وي چې په هغې سره د سیمې په جنګلو کېږي. همدغه شان د خیبر پختونخوا سویلي ضلع کارک بادرخیل سیمه کې خلک د زمانو راهیسې د ګرګرو په موسم کې یوه درې ورځنۍ جشن یا میله جوړوي چې ورته پارا ویلې کېږي. په دغه میله کې پسونو خلک ګډون کوي چې تر درې ورځو پورې دوام لري. د یاد شوي رسم میله د بادرخیل په سیمه کې یو ځل بیا ونمانځلې شوه. د کرک بادرخیل سیمې یو مشر صدیق چې په دغه درې ورځنۍ میله یا جشن کې ګډون کړی مشال ریډیو ته د پارې رسم داسې بیانوي.
پارا د پښتو زبان لفظ ده یعنی شپې تیرولې ته یایي. دوې شپې او درې ورځې خلق بالکل ہوشتی رہی پی زمانہ کے خو پارا کی قیمت ہو ادھر سے پورا وہ بنیادی طور مانے کسانوں تلال چاہو وہ دے عزیزو نا اوزار پیداوار دے پورا یعنی دے کر دے اور دے سپا گونے والا اوزار بھی دے گرنا وہ لڑکا ہر لال وقت رکی وقت لال ٹیکٹر میں آنس کے رو لال نوی اوزار مشن کرے رو لالے آگے پو پرے مانے ہاں کافی اثرات اوچوال چھے مخ کی وہ کیم ادب دے لڑکی اوزارو دے تربت و اوزارو سرا تڑلسوں آگا دے غام دے اندو دے مجبورو نا ڈاک ادب و
غنیشا وای چې په خوابا د نرینه او ترسنګ په ګڼ شمیر کې زنانه او هم د غرسم مانځلو چې د وخت د تیرې دو سره اوس د زنانه او راتک ختم شوه دی.
بلونه به وشول دا بروغل فی مل سره نو مطلب محدود سوسایټی وا مثال دا بروغل ګورګره به وکړي جنا سره بروغل او سره په دوا زی یو هغه هغه به هر وستا ټول کور به دلته رو وستا اسړي واسي 900 کسونو هغه خپل خوشي وکړه دی خپل خوشي وکړه.
اقبال فریادی وای چې هر کال دوی د غرسم مانځي چې د بادرخیل سیمې د اتفاق نخه ده.
دا موږ د بادرخیلو یو زوړ رواج دا چې هغه ته مونږ یو چې پارا ده د ګورګورو نو هر کولی موږ دا پروګرام کوو دا د بادرخیلو کوم اتحاد ایوان شنی دا هر کولی په قاعده پته کې ټنګ ټکور کیږي منجورای غړی کې موږ یو پروګرام خامخا کوو دا منجورای مکه پرتا دا د غر پسا لکه چې پروت مې دا غم د زړه پسا.
خالد خان د پارې رسم د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وایي
د اهمیت نه هو بل انکار نشي کوي ځکه چې دا تینن په دوه لګو بیابانو په غرونو کې دمرک په هزارو تعداد سره جمع شوی دی. دریم اختر تور باندې منو کې ځکه چې د پر نوې کپڑے خلک جوړي او دا تک چې دا څومره ځوانون بډاګون بچي هته کې ډېر مشمون هه په دې کې غلي دي نو دینه دې اهمیت نظر کې چې په دې کې د خلک څومره انټرېسټډ دي او دې په لوي کمیټي چې هغه ډیټ فکس کړي نو هغه مطابق دا ټول چار کړي.
د دغه رسم په میلا کې برخه اخیستون کی وای چې د وخت د تیرېدو سره اوس د دوی پر رسمونو او رواجونو کې بدلون راځي خو په کار ده چې ورته د پلار نیکنه پاتې شوی داسې رواجونه چې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ نښه ده ځوان کولی هم په هماغه ډول ونمانځي او خپل دود او دستور ژوندی وساتي.
په بادرخیل کرک کې مو د پاره په نوم د یو میلې حال اوریدلې او سم د خبرونې نیمایي ته لسمې بجې سوي دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ل ډیر کلونو وروسته په لومړي ځل نن په خیبر پښتونخوا کې خلکو د پاکستان له نورو برخو سره په یوه ورځ روژه نیولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اسلامي هیوادونو کې د جمهوریت لپاره د مبارزه کوونکو حوصله ستایلې ده. پاکستانی مطبوعات وایي چې په کراچۍ کې د پولیو ناروغي سره د مخنیوي لپاره د صحت د نړیوال سازمان له کمپاین سره تړلې ډاکټر اساق پډوز وژل شوی خو پولیس بیا وایي چې دا سینه ده. له اتل سکولونو ورسته یو میرمن ارشاد کیسر د پېښور د هایکورت د جج په توګه ټاکل شوی ده او د شام حکومتي ځواکونو په داسې حال کې په دمشق کې د مخالفینو پر مرکزونو پراخ عملیات پیل کړی دي چې ملګرو ملتونو په دې هوا کې د خپلو سارونګو د ماموریت موده غځولې ده.
تاسو خبرونه له بوریوال کاکړ زخوا اوریدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځو رسپانو څلې کلی رابیا اکرم دا رسپانې لوستي او په دې ریپورت کې مهم ټکي راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخطونو کې مختلف خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې د نیوز او اردو ژبې جنگ ورځپاڼې خپل سرخط کې د سپریم کورټ خبر راخستې ده او لیکي چې د غریب لپاره ژوند او مرګ مشکله ده، حکومت به کله هوش کې راځي. د غرنګ ایکسپرس ورځپاڼه هم دغه خبر خپل سرخط کې راخستې ده چې سپریم کورټ وینا ده چې په پاکستان کې غریب کېدل د 302 هم غټ جرم دی. مشرک ورځپاڼه خپل سرخط کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت په بجلی کې د منافع د زیاتوالي غوښتنه وکړه. مشرک ورځپاڼه پله ادارې کې لیکي چې پاکستان، افغانستان او برتانیې ترهګرۍ ته علاقې او عالمی سلامتۍ لپاره سنگین خطر ویل ده او د دې ختمېدو لپاره په یو ځای کار کولو عزم کړی دی او اتفاق یې کړی دی چې د کامیابۍ انحصار د علاقې او عالمی برادرۍ په تعاون کېدای شي. ادارې مخکې لیکي چې د درې واړو هیوادونو مشرانو خپل مشترکه کانفرنس کې علاقې کې د امن قائم کولو لپاره کوششونه په تیز کولو اتفاق کړی دی او برتانیې په افغانستان او پاکستان زور ورکړی دی چې سرحدي علاقو کې د ترهګرو خلاف مشترکه کاروایی وکړی شي. ادارې لیکي چې دوی پوهیږي چې یا خو د عالمی ورورولۍ په صحیح مانو کې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د عالمی ګامونو په ذریعہ کوششونه وکړي او یا د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او روس ته د موقع ورکړی شي چې علاقایي تحفظ او خپل مفادات او تحفظ سره سره د په افغانستان کې د امن قائمېدو لپاره د ګامونو اوچت کړی شي. ادارې اخر کې لیکي چې موږ پوهیږو چې د افغانستان مسله حل کولو لپاره کدو کوششونه وکړي شي نو ډېر ښه به وي. اول دا چې افغانستان حکومت د خپل مسلې حل کولو لپاره ټول ګروپونو سره د مذاکرات وکړي او په حکومت کې د ولا حصه ورکړي شي او دویم دا چې عالمی طاقتونه د امن د بحالۍ لپاره د هر قسمه ممکنه مدد وکړي چې صورتحال په معمول راشي. داسې کول ځکه ضروری دی چې څو پر د افغانستان حل نه راوځي نو د هغې پورې مستحکم حکومت قائمېدل ممکنه نه ده او نه د غیر ملکي فوجیانو د وتو لپاره حالات سازګاره کېدای شي. د غرنګ جنگ ورځپاڼې هم دا موضوع خپله اداره کې راخستې ده او لیکي چې افغانستان کې د امن قائمېدو لپاره د افغان صدر او هغه غونډ ټیم د ناتو فوجانو د وتو لپاره د طالبانو سره مشترکه حکمت عملی جوړ کړي ځکه چې افغانستان کې د امن او امان خراب حالت ذمہوار پاکستان نه بلکې د افغانستان د اولس له اړخه د اتحادي فوجانو خلاف مزاحمت دی. ادارې مخکري کې چې پاکستان سره د افغانستان د اولس سیاسي، مذهبي، ثقافتي او تجارتي تعلقات په علاقه کې د امن لپاره ښه ثابته کېدای شي. ادارې اخر کې لیکي چې درې واړو هیوادونو مشترکه پریس کانفرنس کې په دې امر اتفاق وشو چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په علاقه کې امن او استحکام لپاره په دواړو خیز بنیادو مضبوطی رابطې ضروری دي. خو تر هغه پورې چې افغانستان د ذمہ واری طرز عمل نه اختیاری، پاکستان کې ترهاګر د مداخلت نه منی کوي او د پاکستان مثبت او تعمیری ګامونو مثبت جواب نه ورکوي، نو د امن قائمېدو لپاره یو هڅه هم ګټوره نشي ثابتې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ترهاګرۍ واقعاتو سره سره د غلا او شوکې پیښې هم روانې دي. اسې خو زموږ په ملک کې د لارو کوڅو په شوکو کې کمی نه راځي، خو دغه رنګ په روژه، اخترونو او نورو مهم موقعو باندې اولس او د هغوی کورونو کې شوکې او غلا زیاتې شي او اوس هم دغه سلسله روانه ده. ادارې اخیرې کې لیکي چې د سکیورټي نظام ښه او فعاله جوړه کېدل پکار دي، ځکه دا به مناسبه وي چې د اولس د صبر امتحان دی نه اخلي او هغوی ته د هر رنګه تحفظ ورکړی شي او په خاص توګه په سټریټ کرایمز کابو موندلو لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې نن ګلایاز د برتانیې دوه ورځپاڼې ګارډین او ډیلی ټیلیګراف مقالې لوستي. ګارډین ورځپاڼې کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کمرون وایي چې طالبان باید د افغان ځواکونو د اورپکیتوب ضد صلاحیت په اړه شک ونه لري. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې مولانا سمیع الحق بهرنیو هیوادونو ته یو بې معنا تجویز ورکړی چې یا خو د ډرون بریدونه ودروي یا د ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکول کېږي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورٹ کیا ورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون طالبانو ته خبرداري ورکړي چې دا به د دوی لوی تیروتنې وي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ناټو جنگي ځواکونو وتلو وروسته دغه هیواد غیر مستحکم کولو لپاره په لوی کچه بریدونه وکړي. په داسې حال کې چې د برتانیې فوجي قمندانانو اندېښنې څرګندې کړې چې د افغانستان څخه د ځواکونو ویستلو فیصله په بیړه شوي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې طالبان باید د افغان ځواکونو د ورپکیتوب ضد صلاحیت په اړه شک ونه لري. ورسپان لیکي چې برتانیا او د ناټو نور هیوادونه له افغانستانه د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه وباسي، چې دا پروسه بیا په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې افغان ځواکونو ته تدریجي امنیتي ذمہواري تعقیب شوه. له دې وروسته د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې د افغانستان سره د مرستو کانفرنس وشو. ورسپانه د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خوري زیاتوي اوس د هر چا لپاره وخت دی چې د افغانستان په پور امن سیاسي بهیر کې برخه واخلي. هغه هر څوک چې د تشدد نه لاس اخلي، د هیواد اساسي قانون احترام کوي، کولی شي چې د هیواد سوکالۍ لپاره کار وکړي، نه چې د جګړې د لارې تباه کړي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم په خپل وینا کې د برتانیې یو بل اندېښنه هم څرګنده کړه چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو درلودلو ضرورت دی، ځکه نو دوی د زیارت د ورځې د ښاغلي کرزی او د پاکستان د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ترمنځ د شریکې غونډې لپاره فشار راوړو. برتانیې دغه غونډه ډیره مهمه بللې چې له دې سره به دواړه هیوادونه وهڅول شي چې په ګډه سره کار وکړي. خو ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ښکاره کړه چې په دې لړ کې نور کار کول پکار دي. بلخوا د برتانی ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې د مولانا سمیع الحق په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي سمیع الحق د طالبانو د پلار په نوم پیژندل کیږي. د دغه له مدرسې نه افغان طالب علمانو زده کړې ترلاسه کړې چې په نوي ملسیزه کې په قابل قبضه وکړه. و سمیع الحق بهرني هیوادونو ته یو بې معنا تجویز وړاندې کړی دی چې یا خو د امریکا ډرون بریدونه ودروي او یا ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ څاڅکي به نه ورکول کیږي. دا ورسپانې په وینا سمیع الحق د ملګرو ملتونو د صحت او د ماشومانو د نړیوالې ادارې ملګری نه ښکاري. د روان کال په لومړیو کې سمیع الحق خپل مسیح ته د پولیو څاڅکي ورکړی وي او خپل پلویانو ته هم ویلي وو چې دا کار وکړي، خو اوس دوی وایي چې د امریکا سیایې لخوا د اوسامه بن لادن د لټون لپاره د جالي هیپاټایټس کمپاین وروسته د دغه پالیسۍ ملاتړ نه کوي. ورسپانې لیکي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې دې ناروغي د وبا شکل اختیار کړي. په پاکستان کې سخت کال په پولیو اخته 2 ناروغان مخې ته راغلي چې تیر کال دغه شمیره یو کم شپېته وه. پاکستان هم زیاته هیله لري چې د پولیو نه آزاد هیواد وګرځي. ورسپانې لیکي چې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره په کمپاین کې کارکونکي ډیر په احتیاط سره آزاد خیال مشرانو ته مخه وکړي چې دوی فتوی ورکړي چې د پولیو څاڅکي ورکول د اسلامي تعلیماتو مطابق دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ګلای ستورته وړاندې کړل. د تیرې یو لسیزې په مده کې د شوزو د امن خونې په سلګونو هغه افغانان جنا او شوزو ته چې د کورنۍ زور زیاتی لامل له خپلو کورونو تښتېدلي په خوندي پناه ځایونو بدلی سوی دی. خو له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره له ښځو سره دا بیره ده چې دوی به خپلې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او د پخوا په شان به بیا د ځورونکي حالت سره مخامخ شي. په دې اړه تاسو واوري رپورټ د فریدا هوټ سیفي.
ممتاز چې پر سوځېدلې او پړسېدلې مخې سره ټپونه لورایې ښکارېدل. په خپل ډېر ترهېدلي حالت یې د لومړي ځل لپاره د خپل نوم د لیکلو تکل کاوه. دا 13 کلنه نجلۍ په کابل کې د امن خونې لخوا په جوړ شوي ټولګي کې د خپلې ورځنیو زده کړو پسې وه. په کابل کې د امن خونه یوه له هغو لسګونو د امن خونو څخه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هغو ښځو ته پناه ورکوي چې له زور زیاتي سره مخامخې دي او له خپلو کورونو تیښتې ته مجبوري شوي وي. کله چې ممتاز خپل نوم په زړې تورې تختې سم ولیکه نو مخې پړک واهه. خو د هغې له هیلو ډکه مسکا ډېر زر هغه مهال ورکه شوه چې کله ترې د هغې پیښې په اړه پوښتنه وشوه چې له امله یې دا د پناه په لټه کې شوې وه او 15 میاشتې مخکې په کابل کې د امن دې کور ته راغلي چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا میرمنو ته کار کوي. د امن په یاد شوي خونې کې شاوخوا 40 میرمنې اوسي چې له ځینو سره یې تنکي ماشومان هم دي. یو شمېر یې د وژل کېدو له ویرې د دې توان نه لري چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي او په همدې ځایونو کې د کلونو لپاره وي ځکه چې دوی د تګ لپاره بل هیڅ ځای نه لري. ممتاز له تکبره ډک یو سړي قرباني شوی دی چې غوښتل یې له هغې سره واده وکړي او کنه نو هیڅوک به پرې نه ږدي چې له دې سره ګډ ژوند ولري. دا سړی چې د پاخو مرده ویل کېږي له یوه سیمه ییز وسلوال سره اړیکې لري چې ده د ممتاز پلار ته مرکه کړې وه او هغه ورسره مخالفت کړی و. ممتاز وایي د دې د پلار د ځواب په مقابل کې دغه سړی د خپلو شپږو ملګرو په مرسته د ممتاز کور ته چې په کندز کې و په زور ننوتلی و. د ممتاز پلار یې ووهه، بیا یې د ممتاز پر مور، خپله پر ممتاز او د دې د درې خویندو پر مخ تیزاب وپاشل. ممتاز وویل
باز ما شفخانه کندوز بود، بعد یک در روز قریبا اونجا بودم.
زه یې د کندوز یو روغتون ته بوتلم، تقریبا 10 ورځې هلته وم او هلته دوی ما ته له سره ونه کتل. بیا د ښځو دفتر کابل ته راوستم، په کابل کې یو عملیات وسو، وروسته له روغتون څخه رخصت سوم. ډاکترانو ویل چې دا نه جوړیږي.
سره له دومره ناخوالو ممتاز په نوي ډیلي کې وروسته له ډیرو درملنو او تداویو روغه شوه. د ممتاز د کورنۍ غړي هم وژغورل شول. د امن په کور کې له 2 میاشتو مراقبتونو وروسته د ممتاز حالت یو څه ښه دی او د دې توان لري چې خبرې وکړي. ډاکټران لا هم د هغې نازک روحي وضعیت ته چې د ډپریشن او تراوما یا سختې روحي ضربې ښکار شوې له نږدې څاري. ممتاز وایي
زیات دفتر دان برای ما کومکت شاید این دفتر دان نوی شاید ما میبردیم.
دا امن کور لمرسر دیر مرسته وکره، که چیری دا امن دفتر نوی شاید مجبا مرسی بیوی. دیر خوشحاله ایم، هر سمو منظم دی، خوراک، جامع، زمشخونه، هر سمو سم دی او دوی هر سره ته برابر وي.
خو سی د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وزي دا ویره مخ په زیاتېدو ده چې د ښځو د لک پرمختګ چې دوی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې کړي کېدی شي بیا سیاسي صحنې ته د طالبانو پراتلو سره له ستونزو سره مخامخ شي. مجد ساحل چې په کابل کې د امن په خونه کې له 2 کالو راهیسې کار کوي وایي
بسیار کم تونسته د اولایات کم اینال قبول کړي چې باید خانما درس بخونن، مکتب برن او بلخره کار کنن.
مجد وایي ډیرو لګو خلکو په ولایتونو کې د منلي شنجونی سبق وایي، خونځي ته بلاړي شي او بلخره کار وکړي. میرمنو د هر څه چې په دې لسو کلونو کې ترلاسه کړي د دوی له لاسه وځي. د دې خبرې کول زمونږ لپاره دومره اسانه نه دي چې مونږ وکړو، خو خبره دا ده چې مونږ پر خپل خلکو اعتبار نه لرو. دغه حقونه چې وسی میرمنې لري دوی ترې اخلي او دوی هغه وخت کولای شي چې خپل ترلاسه شوي حقونه خوندي وساتي چې نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې وي. ممتاز هم خپل راتلونکي ته خوشبینه نه ده، خو بیا هم هیله منه ده چې خپل زده کړې پای ته ورسوي.
نه فهم کوم چې څه خام میشه، می خوام درس خوانم د دفتر
زنه په هیجم چې راتلونکي به می څه ډول وي. زه غواړم درس وایم او د شوزو په همدې دفتر کې کار وکړم. دا شه ده دوی هر کله د شوزو لپاره کار کوي. زه چې ځان ته ګورم وایم که دوی نه وای زه به مړه سوی وای، ژوند به می نه درلود، ځکه چې زما کورنۍ هم دومره توان نه لري چې له ما سره مرسته وکړي او یا زه یې هغه وخت روختن تر اوستلی وای. په افغانستان کې ټول انجونی او شزی په سخت شرایطو کې ژوند کوي.
تمام زنه د افغانستان د مشکلات هستند.
د فریدا هود سیفی ریپورت مو ورده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته شزو به لکمو مشکلات سره مخامخ یا دوی څه ویری لري په دې اړه باندې ریپورت ترته وړاندې کړی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال ریډیو څخه د دویمې غړي خبرونه اوري نه ساته خبرونه دي په د دې خبرونې یعنی د دې غړي چې کوم خبري برخه وا هغه په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام چې هر اونۍ تاسو ته باز محمد عابد وړاندې کوي راځي چې د باختر ستوري دې پروګرام ته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري خبرونه کې درته ستاسو کوربه باز محمد عابد ارکلی وایم. نننې خبرونه کې به د پښتو نوي سوچ چاپ شوی کتابونه درو پیژنو، ورپسې به د شاعر او لیکوال پروفیسر باسین ایسبزی سره د هغې په هنري ژوند یو مرکه درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د یو 12 کلن ماشوم سندرغاړي سره درته د زړه خواله هم ولرو. زلمری مطلب تا د 1300 کلونو رئیس چې جلال آباد د پښتو کتابونو د خبرولو د مرکز حیثیت غوره کړي، هر همیش پکې په لزګونه عنوان ادبی، علمی، مسلکی، سیاسي او ټولنیزو مسایلو کتابونه خبريږي. دغه تل د کتاب خبرولو بیلابیل ټولنی پالې دي، او نه وازی دا چې په ننګرهار کې د کتابونو بازار ګرم ساتلې، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو پښتون میشتو ولایتونو ته هم د خرڅلو لپاره کتابونه لیږدوي. په 13 میاشت کې د ننګرهار خبرندوی ټولنو په لزګونه عنوانه کتابونه خپاره کړي چې سوی په دغه رپورت کې درپېژنو. په جلال آباد کې یو شمیر کتاب خبرندوی ټولنې د 1300 کلونو راهیسې په فعالیت بوختې دي چې وخت په وخت یې د پښتو کتابونو پر چاپولو د کتاب د مینوالو تنده ماته کړې. مومند خبرندوی ټولنه چې هر میاشت کې 100 عنوانه بیلابیل ادبي، ټولنیز، مسلکي او علمي کتابونه خپروي، د تیرې یوې میاشتې راهیسې 10 عنوانه کتابونه خپاره کړي چې د نمونې په ډول یې 100 عنوانه درپېژنو. د کرنیزو آفتونو مخنیوی دا کتاب په هنوال ډاکټر رضوان الله قادری د کرنې په هنزي د ماسلینو لپاره لیکلې چې مومند خبرندوی ټولنې په لویا کچه په 200 اته مخونو کې 2000 ټوکه رنگین تصویرونو سره خپور کړي دي. په کتاب کې د کرنې په برخه کې د بیلابیلو آفتونو د مخنیوي په حق له معلومات ورکړل شوی دي. بلیک واټر دا د هغه کتاب نوم دی چې امریکایي سیډونکو جریمی سکاهل لیکلې او سعدالله جان پترت پښتو ته راژباړلې دي. په دې کتاب کې لیکوال هڅه کړې چې د بلیک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ لخوا نړۍ ته ورپېخ خطرونه د یوې ژورې څېړنې پر مټ افشا کړي. کتاب ټول 168 مخونه لري چې د زورو ټوکو په شمیر کې مومند خبرندوی ټولنې خپور کړی دی. په کتاب په هندوی منګل شیرزاد او عبدالمعید هاشمی سریزی لیکلي دي. د افغانستان اقتصاد دا کتاب په هنیار سید قیاس سیدی لیکلی چې د افغانستان اقتصاد پکې په اړخیزه توګه جاج اخیستل شوی. کتاب ټول 215 مخونه لري چې د 2000 ټوکو په شمیر کې مومند کتاب خبرندوی ټولنې خبر کړي دي. ګودر کتاب خبرندوی ټولنه چې د 13-15 کلونو راهیسې د خبرندوی چارې پیل کړي او تر اوسه یې تر 100 زیات کتابونه خبره کړي، په 13 میاشت کې 15 کتابونه خبره کړي دي. پاروا پوهنه کې د مسلمانانو ونډه دا د اردو ژبې لیکوال علی اکبر منصور اثر دی چې ځوان لیکوال عارف الله حق پرس پښتو کړي چې په 300 مخونو کې د 2000 په شمیر کې ګودر کتاب خبرندوی ټولنې خپور کړی دی. دا کتاب د ارواپوهنې شالید، فکري خوځښتونه، ښوونیز ارواپوهنه، تصوف او یو شمیر نور مطالب په خپل لمنه کې رانغاړي. انګلیسي خبرې دا د ځوان لیکوال اتاولا تسل کتاب دی چې په 100 او 130 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې ګودر کتاب خبرندوی ټولنې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د انګریزي ګرامر، تلفظ، پښتو معنا او خبرو اترو لارې او ګودرې په ګوته شوې دي. سړیکا دا د ځوان لیکوال محمد خالد جلال ناول دی چې په 100 مخونو کې د 100 ټوکو په شمیر کې ګودر کتاب خبرندوی ټولنې خپور کړی دی. د دې کتاب کیسه د میری مور سلوک او د مسافرۍ ستونزې په خپله زولۍ کې رانغاړي. ختیس خبرندوی ټولنه چې د 13-12 کلونو په دوران کې 10 عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي په تیره میاشت کې دغه سلور کتابونه هم خپاره کړل. دا اجمل ان په شاعرۍ کره کتنه دا د نصیر احمد خاط کتاب دی چې په سلو مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې ختیس کتاب خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د اجمل ان په ټولنیز حالت د هغه په شاعرۍ کې کلیوالي توکي اندسی جوړښت بدی ښکلاوي او یو شمیر نور هنري او ذوقي مسایل په اړخیزه توګه څیړل شوي دي. اوس دې یوازې یاد په وښ کن مانځم. دا د ځوان شاعر ریاض الله شفق کتاب دی چې ټول شعرونه پکې مور ته ځانګړي شوي. په کتاب استاد شیر حسن کمالزی، دوست محمد دوست او ارشاد رغان سریزی لیکلي چې له سریزو پرته اتاوی مخونه لري او د زورو ټوکو په شمیر کې ختیس خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. قدرمنو مینوالو، اباسین یوسفزی په لره بره پښتونخوا کې داسې نامه ده چې که څوک شاعر یا ادیب نه هم وي ورسره به پیژني، او دا ځکه چې هغه د تیرو 15 کلونو راهیسې سټیج، راډیو او ټلویزیون سره دومره نږدې پاتې شوی چې د پښتونخوا بچی بچی یې پیژني. د اباسین یوسفزی د شخصیت حدونه ډیر دي. شاعر دی، لیکوال دی، پروفیسر دی، کمپیوټر دی او ورسره د یو عالی شخصیت خاوند دی. له ده سره د ده د هنري او ادبي فعالیت په اغله په یو مرکه کې غږېدلی یو چې یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. اباسین صاحب، که ستاسې تیر فرهنګي، ادبي او کلتوري ژوند ته پام واړولی شي، تاسې په هر میدان کې داسې ځان ځلولی دی چې ارزچا خبره پښتانه در باندې ویلي. ما ته ستا په شخصیت کې لومبۍ د شاعرۍ هغه منشه ښکاري که نه؟ همداسې د تاسې لومبۍ شاعرۍ ته راوتلي یې که دا خبره سمه وي نو دا کوم کال و؟
داسې و چې د څلور او یم خو شانه ما محسوسوله چې دغه شاعري دا اثرات په ما کې شته. بیا د شپږو اوو ایم نمبا باقاعده شعر لیکل شروع کړي دي، او دا څه چې دي دا ټول له شعر په برکت دي.
هغه وخت کې ستا د څنګ ملګري تا چې ورسره ناسته ولاړه کوله، مشران کشران ستا مزولي لیکن امیر الواله
فصیح الدین زما یو ملګری، ما هغه به اکثر ناستو د کورس کې زموږ په نصاب کې چې په څلورم ټولګي کې کم نظمونه و د هغې نظمونو نقلونه و مونږ جوړول. بیا د هغې نه پس زما یو ملګری ښایسته محمد زما د تره یو زوی حبیب خان، هغې به هم را سره په دې کې شریکېدل. د ښوونځي په ځای باندې زه بیا ولسي غونډو ته او ادبي محفلونو ته تلل شروع کړم.
بیا تاسې دغه مشران حمزه بابا، قلندر صاحب، همداسې کامل مومند او داسې ډېر دیو سره بیا د ناستې ولاړې برکت څه و؟
اصل فایده ما ته دا رسېدلې چې کله زه پېښور پوهنتون ته راغلم اسلامي کالج ته، نو په اسلامي کالج کې داخلې نه پس ما ته دا موقع په لاس راغله چې زه دا ټول مشران ووینم، دوی واورم، د دوی نه زده کړه وکړم. نو یقین وکړم د دې مشرانو زده کړه وه چې ما هغوی په مشاعرو کې، په ادبي محفلونو کې، په تنقیدي غونډو کې اورېدلې دي، او د دغه غونډو په ناسته کې ما د هغوی نه زده کړه کړې ده. زه ډېر خوشقسمته ځان ګڼم چې ما باچا خان هم لیدلی دی، ما حمزه بابا هم لیدلی دی، ما غنی خان هم لیدلی دی، ما قلندر مومند او دوست محمد خان کامل مومند صاحب هم لیدلی. زه ځان ډېر خوشبخته ګڼم چې زه په یو داسې پیړۍ کې پیدا شوم چې دې کې د پښتو د عظیم ستوري ټول موجود وو.
اوس که د شاعرۍ نه راووزو او داسې سټیج اناونسمنت ته راشو، ریډیو ټلویزیون ته راشو، دا د کومو کلونو خبره وه؟
ما چې کله شپاړسم امتحان ورکوو په دغه دوران کې زه په یونیورسټۍ کې یو ځل مونږ ناست، مونږ ټلویزیون کتو، نو زما سره ملګري هغې ما ته ویل یاره د ټلویزیون د نتاقی دا معیار ډېر پریوت نه دی. نو ما ورته وویل چې ما ته خو یو کال وړاندې ویلی شوي چې راشه، خو حوصله نشم کولی ځکه چې د خپل خانداني وقار او د هغه قیسو نه یېرېږم چې پلار به راته څه وایي چې ته لاړې او سندرغاړي ناست یو ته په منځ کې ناست او خبرې کوې. نو ملګرو ما ته وویل نه، پلار زموري دي، مونږ اخلو. هغوی په زور بوتلم او په ټلویزیون یې وردن نه کړم. دا کې فاروق شاه او محی الدین زما دوه ملګري.
دا د کوم کال خبره وه؟
دا نوي کال خبره ده، غالبا 1990. هلته یې وردن نه کړم او په راته وایي چې مونږ به نیمه ګنټه دلته ولاړو چې بېرته راونه وځې. نو زه لاړم، نو شوکت علي صاحب ما ته بلنه را کړې وه چې راشه. د هغې خواله زه لاړم، یوه نیټه راته وښوه چې په دې نیټه باندې به د پروګرام سب کولې او راځه ځان را ورسوه. نو بیا د هغې نه پس راته څه هدایت را کړه چې په دې رڼا کې څه ولیکه، سکرپټ لیکلو دپاره راته وویل. نو ما مسوده ولیکله، د هغې نه پس لاړم او هغه ریکارډنګ وشو او هغه سلسله روانه شوه.
او تروسه روانه ده؟
تروسه روانه ده. تروسه زما د ټول نه ورستنه پروګرام چې کوم د ټلویزیون په حواله چلیږي نو هغه د شمشاد ټلویزیون حجره ده.
شروع خو ستاسو د پی ټی وی نه
ده؟ د سب چې د پاکستان ټلویزیون نه ما شروع کړ. بیا د پاکستان ټلویزیون درې چینل وی دی، یو نوم پی ټی وی 2، د یو نومو چینل 3 بیا دا یې نه پس پی ټی وی نېشنل د دې ټولو د پرما پروګرامونه لیکلیم دي او ما کریم دی بخپلا دا غین علاوه دا ایویٹی خیبر دا پارا دا غین علاوه دا خیبر نیوز دا پارا دا کیٹو دا پارا اردو کی ما پروگرامون کردی دی دا پاکستان تلویزیون دا پارا می دا اردو پروگرامون هم کردی دی دا دین علاوه دا ریڈیو پروگرامون دی دا پختونخوا ریڈیو نظام پروگرام چلی گی اباسین چپی چپی او دا دلبر ریڈیو 400 نظام پروگرام چلی گی دا اباسین پغاڑا ریڈیو پاکستان پیخور نظام پروگرام چلی دیگه ادبی کاروان چې کله ما د ریډیو او ټلویزیون نزد کړو کړه دا غي په وجه باندې مختلف ادارې ما را غوړي او دا غي چې د سر فنکشنز کیږي سر غونډي کیږي نو دا غي هغه نظامت او ای زما په ذمہ واچي او د خدای فضل دی چې په پیښور کې اعلی غونډي چې کیږي د انټرنیشنل لیول نو دا غي تنظیم ما کړی دی
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو لکه څنګه چې ننګرهار ته د علم او ادب زنګو ویل شوی داسې په هنري ډګر کې هم روسته نه دی پاتې وخت په وخت کې داسې سندرغاړي را پیدا شوی چې د پښتو موسیقۍ تاریخ فری ویاړي او دا ځکه چې د جنگ په دې بدرنګو شیبو کې هم نوی او تازه دم سندرغاړي د هنر دی میدان ته راوځي او د پښتو موسیقۍ د غوړېدا په لور ګامونه اخلي په جلال آباد کې یو 12 کلن ماشوم سندرغاړي سره چې نن سبا پرې ودونه او مایپلونه خېسته دي له ده سره مو د زړه خواله کړي چې تاسو یې اورېدو ته را بولم قدرمن اوریدونکو ز په جلال آباد خار کې د ملنګ جان واټ ته سیرما په یو بلخانه کې چرته چې د هنرمندانو بشمیره دیری جوړی دي د معلم رضوان منور په دیره کې ناستیم او دلته لما سره یو ماشوم خپل نوم واخلا او بیا راته وایي چې د کوم ځای سره تعلق لري او عمر به لی سومره او سو کال کېږي چې د موسیقۍ د میدان ته راوته
زمانو پردیس ماشوم دو کال کېږي چې د موسیقۍ ته راوته
سو کلن به
موسیقی
نو تا داسی په باقاعده توګه باندې چاته شکر ایخې ده
شکر مې خو نه دی خې ام دې ورځو کې تقدم
شې سپیکر کې چې دا شکر ډیر لازمی شیز ده
شکر چې کې دې په موسیقي خلق پیږي سم زده کړه کوله
شې د کوم ځای اوسیدون کې
زه د لغمان اوسیدون کې ز خپل په ننګرهار کې اوسېږم هم دلته مې دفتر هم د ننګرهار
کې څو ټکي سندري ویلې
یو غانه مې کړې او یو سندره مې ویلې
هغه کوم سندره و
هغه مطلب د رانه جانان بلوی پسپین میدان بلوی به وسه جاړه ما پزور رقبان بلوی
دا سندره خو بخامه ختمه تا او د مشال رادیو اوریدونکو ته د موسیقي سراوي درته وای چې کله ټلویزیون او رادیو ته تللې
ملي تلویزیون ته تللم سندره مې ولې د ام شوهر ته تللم سندره مې ولې
اوس به تمون ته اومغه سندره وای چې تا مخ کې زمزمه کړله
دا غل په اجازه تاسو ته وبله سندره وایم
وای میرا بانی
کش کے لویا خدا یا چی پیدا نوے یاد خپل دی یار زین جدا نوے کش کے لویا خدا یا چی پیدا نوے یاد خپل دی یار زین جدا نوے یاد خپل دی یار زین جدا یاد
ډیر خوند یو کولو درته وای چې ته د موسیقۍ په میدان کې سارمان دی
زما دارمان دی چې زلوې سندرغاړه شم زما منرار کې نه بستار ولایت کې زما اوریدونکي پیدا شي
بس مونږ دوا کوو چې تاج خدای لوی سندرغاړه کې ډیره مننه د مشال رادیو د کلتوري او ادبي خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خا د و باز وسي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.